سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ځوانانو لپاره تاند څنګ یو درسي ساعت خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کې وو د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وای لوی خبرې په افغانستان کې د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیولی خو په پیاوړو اقداماتو دا کار ممکن دی. د سازمان پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د ټولې نړۍ له حکومتونو غوښتل چې راوړاندې شي او له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. د بشري حقونو د مدافع ډلې له خپل بیان سره یو ځای د هغې آنلاین غوښتنې د ملاتړ لپاره غږ کړی چې له خلکو غواړي چوپتیا ماته کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي. د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو نړیوالو ډلو بیا بیا د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې بشري حقونه او له هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته په تېرو څه باندې درېو کلونو کې د نجونو منځني ښوونځي لیسې او پوهنتونونه بند کړي او ډېرې ښځې په دولتي او نا دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. تکل شوی چې د افغانستان د بشري حقوقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د چارټ بینه د افغانستان د بشري حقوقونو د وضعیت په اړه د خبرو لپاره کاناډا ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقونو د لوی کمشنرۍ د بیان لمخه خاغلی ام بینټ بدرواني اکتوبر میاشتې د شلمې او شپږشتې مترمنز د افغانستان د بشري حقوقونو اړوند مسایلو کې لښکېلو اړخونو او د کاناډا د حکومت له استازو سره د افغانانو له بشري حقوقونو څخه د هغوی د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. په بیان کې راغلی چې خاغلی ام بینټ به تورنټو ښار ته چې ډیری افغانان پکې اوسي هم ولاړ شي. د بیان له مخې له هو افغانانو سره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کاناډا ته کډوال شوي د بشري حقونو په تېره د ښځو د حقونو له فعالانو خبریالانو کارپوهانو او مدني ټولنې سره کتنې هم د بینټ د سفر په اجنډا کې شامل دي. د طالبانو حکومت د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د ښاغلي بینټ پر سفر بندیز ولګاو. د حکومت ویان زبی الله مجاهد ادعا وکړه چې بینټ د افغانستان پر ضد تبلیغ لپاره ګمارل شوی او نوموړی له کوچنیو خبرو څخه لویې مسلې جوړوي. خو ښاغلي بینټ ویلي دي چې افغانستان ته د پر سفر له بندي سره سره به په دې هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو د مستندولو هڅو ته دوام ورکړي. اندونیزیا او قطر هغه موافقه لاسلیک کړي چې لمخي افغان محصلانو ته د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د زده کړو لپاره بورسي ورکول کیږي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د پانه د خبر لمخي دا موافقه د پنځشنبه پورز د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی او د نړیوالو اړیکو په چارو کې د قطر د دولت له وزیر لولو الخاطر سره لاسلیک کړه. د دې موافقه لمخې د اندونیزیا په پوهنتونونو کې د افغان محصلانو د بورسیو لګښت د قطر حکومت ورکوي. خبر زیاتوي چې میرمن رتنو په افغانستان کې زده کړو ته په تېره د ښځو د لاسرسي په اړه التیا ټینګار وکړ. اوس مهال نږدې شل تنه افغان محصلان په اندونیزیا کې لوړې زده کړې کوي. اندونیزیا ویلي چې په نورو برخو کې هم له افغانستان سره مرستې کړي چې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین 10 میلیونه دوز د طبیعي پیښو د زیانمنو لاسنیوی او له روانو حالاتو اغېزمنو شاوخوا 400 ښځو ته د رواني ناروغیو خدمات پکې شامل دي. د پاکستان د لویدیز پنجاب ایالت چارواکو پرون ټول ښوونځي او پوهنتونونه د دوه ورځو په مخه وتړل څو په ښوونځي کې دننه د جنسي تېري د راپورونو په غبرګون کې د محصلانو د مظاهرو مخه ونیسي. په دې ایالت کې چې خورا زیات نفوس لري د ښوونځیو بندېدل به 3 میلیون زده کوونکي اغېزمن کړي. پر ټولنیزو رسنیو د پنجاب ګروپ په یوه خصوصي ښوونځي کې دننه د احتمالي جنسي تېري د راپورونو له خپرېدو وروسته د لاهور ښار په ښوونځیو کې کړکېچ زور واخیست او وروسته په څلورو ښارونو کې مظاهرې پیل شوې. په دې ترڅ کې د پنجاب په ګجرات ښار کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې یو امنیتي ګارډ ووژل شو. پولیسو د دې قتل په تور یو تن نیولی دی. د پاکستان حکومت او پولیسو په ښوونځي کې د جنسي تېري اړوند راپورونه رد کړي او وایي چې دا پیښه نه ده شوې. چارواکي هڅه کوي چې د ژورنالیستانو په ګډون هغه دیش کسان چې د دوی په وینا پر ټولنیزو شبکو د ناسمو خبرونو په خپرولو سره د ناامنۍ اورته لمن وهي ونیسي. خو زده کوونکو ویلي چې خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د پیسو د نړیوال وجهې صندوق IMF اجرایه بورډ د اوکراین لپاره 1 میلیارد ډالر پور تایید کړ. تمه ده چې دا پیسې به د جګړې ځپلي اوکراین د بودیجې پر اړتیاو ولګول شي. دا پور د څلورو کلونو په اوږدو کې اوکراین ته د 15.5 میلیارد ډالر په ارزښت د پور د روان پلان یوه برخه ده چې تیر کال په مارچ میاشت کې تصویب شو. د IMF اجرائیه مشر کریستیا لیانا ګورګوا پرون په یو بیان کې وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د هیواد ټولنیزو او اقتصادي برخو ویجاړېدل دوام لري. IMF ویلي دی چې اوکراین د مالیاتو په برخه کې د تشکیلاتي اصلاحاتو په ګډون د بانک د پور د ترلاسه کولو ټول معیارونه پوره کړي دي. او د ښځو ترمن د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې پرون دویمه نیمه پای لوبه د نیوزیلند او ویست انډیز ترمنځ ترسره شوه چې د نیوزیلند ټیم د 8 منډو په توپیر وګټله. د دې جام په لومړۍ نیمه پای لوبه کې جنوبي افریقا استرالیا ته ماته ورکړې و. ټاکل شوې ده چې د دې شلوریز نړیوال جام پای لوبه سبا یکشنبه د جنوبي افریقا او نیوزیلند ترمنځ ترسره شي. ازادي رادیو او ری رازو د خبرونې لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې افغان کډوال د ګاونډیو هیوادونو په ګډون په ټوله نړۍ کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د جرمني پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې د کډوالو امتیازونه محدودوي. ځینې څارونکي د جرمني په انتخاباتو کې د کډوالو د مخالفو ګوندونو وروستۍ بریاوې د پارلمان د پرونۍ پریکړې علت بولي. جرمني هم په اروپا کې هغه هیواد دی چې اکثر افغانان هڅه کوي د هیواد ته ولاړ شي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په تیرو څه باندې دریو کلونو کې افغان ځوانان په مرګونو لارو له هیواده وځي. هارون هغه افغان چې په سختو لارو اروپا ته رسیدلی د هغو ورځو کیسې کوي چې په لاره کې ورسره مخامخ شوی دی.
لا ما سره مې خپل کورنۍ نه واخو، زما د ورور کورنۍ را سره وه. موږ نیمروز ته له هغه ځایه پاکستان ته ولاړو. د پاکستان له خاورې بیا په یوه کګلیچنه لاره د ایران سروان سیمې ته چې څو ورځې مخکې په خبرونو کې ویل شول چې 260 تنه افغانان هلته شهیدان شول ولاړو. دا لاره ډیره خطرناکه ده او ما هلته د انسانانو مړي ولیدل.
هارون د هغو ځوانانو یو مثال دی چې پر ځمکنیو او هوایي لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي، ځکه فکر کوي چې په افغانستان کې ژوند په خطر کې دی. خو په اروپا کې د هارون په څیر د ځوانانو ژوند ورځ په ورځ سختیږي. د جرمني پارلمان پرون د یو تازه اقدام په ترڅ کې د هغو کډوالو په امتیازاتو کې د کمښت لایحه تصویب کړه چې په دې هیواد کې پناه اخیستې ده. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې پارلمان د هغو کډوالو امتیازات قطع کړل چې مخکې په نورو اروپایي هیوادونو کې ثبت شوي او اوس مهال له جرمني څخه د ایستلو په فهرست کې دي. د نوي قانون له مخې هغه کډوال هم په جرمني کې د سیاسي پناه حق له لاسه ورکوي چې په موقت ډول خپل اصلي هیوادونو ته ستنېږي. د نوي قانون تصویب ټول هغه پخوانی قوانین باطلوي چې نږدې لس کاله مخکې د انګلا مرکل د صدر اعظم پر مهال نافذ شوی وو. داسې مهال چې د کډوالو مخالف توندلاري ښي اړخي ګوند AFD په انتخاباتو کې بریاوې خپلې کړې، د صدر اعظم اولاف شولتز حکومت د هغو کډوالو لپاره محدودیتونه زیات کړي دي چې تازه جرمني ته رسیږي. د بوند ایالتي شورا غړي ګلالۍ مموزي ازادي راډیو ته ویل چې تازه محدودیتونه د انتخاباتي منډو ترړو یو برخه ده.
دا بس مونږ په افغانانو باندې دومره زیاته حغیزه ونه لري او دا دومره دی اندښنې وړ نه ده. زه فکر کوم چې د IFT د پارتي بریا په ډیرو ایالتونو کې دا سبب وګرځېدو چې نن د جرمني پارلمنت دا قانون وضع کړو چې هغه کډوال اروپایي ملکونو کې چې دوی نومونه ثبت شوي دي او هغه کډوال چې بیرته تللي ستانه شوي دي هغه به پناهندگی ونه لري.
د دې نویو قوانینو لایحه د روان کال په اګست میاشت کې د جرمني په لویدیځ سولنګن ښار کې په یو فستیوال کې د چړې په وسیله لبري دورسته پارلمان ته وړاندې شو. په دې برید یو شپږویشت کلن سوریایي کډوال چې ویل کېږي له داعش ډلې سره یې اړیکې لرل تورن وبلل شو. نوی قانون هغه کډوال هم د سیاسي پناه له حق څخه محروموي چې له یهودانو سره د ضدیت او نورو جرمونو له کبله محکوم شوي وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فیزر وکیلانو ته ویل چې دا نوی قانون د ګواښونو پر وړاندې د دې هیواد کورنۍ امنیت پیاوړی کوي. جرمني د بهرنیو کډوالو قوانینو کې داسې مهال نور سختوالی راولي چې د افغان کډوالو پر مخ ټولې مخې بندې دي. په روانه اونۍ کې داسې راپورونه خپره شول چې د ایران په سرحدي سیمه سراوان کې پر افغان کډوالو د ایراني پولیسو په ډزو ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې د کسانو ایران ته له غیر قانوني لارو د تلو هڅه کوله. په اروپا کې بیا پر کډوالو ډزې نه دي شوي، خو د قانوني محدودیتونو له لارې پر دوی د ژوند کړی ورځ په ورځ تنګیږي.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
اکثریت وخت دینچلی رزانه ولې په دروغ باندې یو شیدانو ته دی مور لخوانه دینچلی یم دی تر دی خځه لخوانه یم دی مګان لخوانه ورته ویل کیږي چې و دینچلی رزاده این
کجاوه او شالیلا
یو شمیر خځې وایي چې په نکاح کې د دوی خپل شتون له دې څخه چې شاهدان ورلېګل کیږي ډېر اړین دی د اسلام دین په دې اړه څه وایي
دغه نکاح تړل ک دغه خځه خپل حاضر شي په دغه کوم شتون زنشته دي چې راشي خپل و چې دغه احمد زما قبول دي دغه زما د لپاره قابل لقد دي زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم
نن ام د موضوع چلو ملتیم وکړی قدرمن اوتونکو دینی عالمان وایي چې نکاح د ګډ ژوند د جوړولو لپاره تهداب دی نو ځکه خو له آدم څخه نیولې تر دې دمه د خلکو په منځ کې دود ده یو شمېر ښځې وایي چې د دوی په نظر ښه نکاح هغه نکاح ده چې دوی خپل پکې حاضري وي نه دا چې شاهدان راشي او دوی ته وایي چې نکاح دې قبول ده کنه د کابل اوسیدونکو زهره جنت په دې اکله وایي
دا دود ده کله چې نکاح تړل کیږي یا ایجاب او قبول کیږي نو دلته دوه شاهدان ټاکل کیږي او دا شاهدان د انجلۍ د خولې خبره اخلي او ری هغه مجلس کې چې سړی ناست دی هغه ته بیانې خدا چې په خا اسلامي نکاح تړل کیدل یا دا غو ترمنځ ویواز یو نری جالې یا پرده و او د انجلۍ غږ خپل اورید کیدو شغي به هو ولکنه نو دا ډیره زیاته بهتره زما په نظر سره چې اوسم د سې دود نه کار واخلي چې انجلۍ په خولې باندې خپل هاو کی یا هو کی او دا واوریدل شي دا ډیره غوړې خصوصم په ملک کې او ستر اسلام ملکونو کې به داسې دود دی خصوصا په افغانستان کې کوم چې نکي په خپل رضای په خوخه یو کني بس موري وي وو د انجلۍ رضا ده یا د کورنۍ غړي هو کې کنه او بیره وکیل شي په مجلس کې وي وو د انجلۍ رضا ده او دا ایجاب او قبول یعنی کاو شولا خدا به ډیره خرات لاله چې مونږه مغه په خا چې کوم رقم نکاګان تر کې د لیپمنس کې به یو جالي و یو غړخته به لک نه سو بړخته بنجلی نه سو او د انجلی غک بخپل اوریدل کې د چاغي به هو نه نظم په نظر سره خو دا ډیره خا خو زه تر په زمونږ په هیات کې په اسلامي ودن کې زه تر دود نه دی راوچ نه دی کله چې نکاتر کې ګینو د انجلی د پاره وکیل لګل کېږي او دالک دخلي نخپل غا غوریدل کېږي
bale که راسو لري تاسو خپل شخص سی ژوند ته د سره قامیاوی نکاح غوښتون کې خپل دی غږ واوریدل سي او کو وکیل ولري
چې خپل رسمي نکاح وسی او انجلی خپل هو کې دا بډې راخرا شي ځکه چې کله چې مہر ټاکل کیږي د انجلی لخوا او هغه چې کله وکیل ټاکي وکیل هغه مہر ډیره یا کم یا پکې بحث کوي کنه نو دا چې انجلی خپل ناسته او خپل هو کې دا یو ډول زړه ته سکون ورکوي او یو ډول زما په نظر یو خوشاین د نکاح ده ځکه په خپل غوږونو سره دی واوري په خپل زړه سره دی یقینو کې زړه ډیر خو مني دا چې د پردې تر شا کېږي یعنی زما په نظر سره خپل چې وکیل راځي د تمنګ هو کو او به زی دا غلطه هو کوي یو وړه کیسه هم تاسو ته یادونه وکم زما د ماما وادو نو مونږ ورته نکاح تړله کله نکاح څخه خلاصو نو زما د ماما خزه خبره نو ما ته وایي چې زما نکاح تړل شو دا څه رقم مو زه پون شم دا خو زما زړه وانه غستا ما ورته ویل مالې دا ستاکل وکیل ته هو کلام دا ستا هو غستا خبره وي هغه مجلس کې کوي نو یا کانته چې د نکاح تړل کېږي هو پويګم چې زما نکاح وسو تړل شو کنه شو نو زما نه سره خدا مخامخ چې غواړی دل شي دا ډیره بهتره
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو لیمه وایي چې کله خدا سي هم کېږي چې نکاح په وخت راغلو شاهدانو ته د جلی نږدې خپلوان چې ورسره ناستې وي وایي چې نوی نکاح قبول کړه، حال دا چې جلی نه وي قبول کړي.
کچیر په افغانستان کې دا رسم او رواج لمنځه لاړ سي چې چیرې په نکاح کې د خپل هغه انچلۍ ته واده کوي، هغه موجوده نه یا هم د دې لورې نه وکیل نیول کېږي، یا هم شاهدان چې بیا ته راځي چې ترې پوښتنه کوي چې آیا د دغه فلانی کس د تا د نکاح پلار د تا نکاح ورسره قبوله ده، دا شایدان سره ځي خپل نړۍ ورته سیخی کوم سره چې دا کوزه کوي، نو دغه کس پر باندې چې لدین شایدي